گردم.
احمد شبریم دا تو بجور خبرونه دا وریدون که هر کلی کوا پا افغانستان که سر لننه دا کرونا بندیزونه پسی سخت شد. بلور تا پروختونونو که دا اکسیجن دا کم بود شکایتو نشته.
دای با 50 دبی روڑا 50 دبی هم پا هوا که چورکی دا دروازی نبیرون.
پا کابل که بیا دا اکسیجن دوی نوی دستگاوی فعال شد.
دا با دستگاو نزباولو سره دا اکسیجن کم بود در دیر حد پوری دا مشکل حل شد.
نن دا باشمانو دا کار دا مخنوی نریوال ورسته.
زیده در نوست پنیشان پرتکوب مشان بیاد ما بدن دست پرید.
او پر اخبروانه که مو لمزی که لری مریخ تور ولو چهل تا اکتشافی سرخی الوته که بریالای الوت کرده. لمره خبرونه دا کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باوری وفات شو. دا ناتوب سرمشیزه که دا افغانستان مسئله سیرل کیشه او د پلازمین ماسکو شاروال د کرونا د پیشتو د زیاتی دوب خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوری د کرونا وباله عمله وفات شو. د پوهان باوری شاوخوا 15 کتابونه په پښتو، دری او انګلیزي ژبو خپره شوې دي او اکثر یې د لارغون پوهنې په اړه دي. دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال و چې د مړینې خبرې د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کرونا وبا له امله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي دي له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ټاکل شوی دی په مستقیم ډول تماس ونیول شي. خبر پاڼه کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله شوې ده چې سفارت ته ور نشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي. سفارت ویلی دی چې هدف یې د ویزو د ورکړې له ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د ناټو عمومي مشر ینس ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال له افغان ځواکونو سره د دغه پوځي تړون د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ به دغه ورځ د افغانستان په اړه بحث وکړو. زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي.
د ناټو سرمشریزه د دوشنبې په ورځ د جون په 14 ده. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني سرتیري له افغانستانه وځي. په یونان کې پرون 4 افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی پر دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوست ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کم ته ورچولی دی. په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مشر یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
در جمله اینا 6 نفر بودن که 2 نفرشون
دوی ده غشپاگو کسانو لدالی و 2 کسانی نگده 2 میاشتی مخ که محکوم شول او اوس زندان که دی. ده سلورو نورو ده محاکمه غونده ده جمعه پوراستر سرشوه. تنکی زوانان دی تقریبا لاتلس و کلونو هم کم عمرونو لری.
به حقوقی سرچینه دی فرانس پرس آژانس ته ویلی کدا پناه غوښتون که مجرم وپیژندل شي په 15 کاله زندان محکومېدای شي. د دوی مدافع وکیل بیا وایي موکلینې په عادلانه ډول نه دي محاکمه شوي. د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال په زړه پورې سیالي 2-1 د عمان په ګټې پای ته ورسېده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با کسب این نتیجه در واقع میتونم برتون
ده پایل پترلاسه کولو کولی شو وایو چه هیچ څه بدلون نه دی کړی. موږ یو چانس لرو تر اوسه مو هیله ژوندۍ دی. اوس په جدول کې څلورم ځای لرو. د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره یا ډله کې د دریم کېدو په خاطر له هند سره یو مهمه سیالي مخته لرو.
ټاکل شوی دی چې افغانستان له هند سره د سیشن بی پورس لوبه وکړي. د آسیا د فوټبال په 55 ټیمونو کې افغانستان یو 24 ځای لري. د مسکو شاروال په دغه شار کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. د خطر دا زنګ داسې مهال ویل کیږي چې د روسیې په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا زیات شمېر نوي پېښې ثبت شوې دي. تازه په یوه شپه او ورځ کې د روسیې دننه د کورونا 12500 پېښې ثبت شوې چې دا د تېرې فبروري میاشتې له وروستیو راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي. په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمیر څه باندې 15 میلیونه او یو سل اتیا زرو ته رسیدلی دی. د نوې پیښو ډېر شمیر یعنی څه باندې 15,800 یوازې په ماسکو کې ثبت شوي، چې ښاروال سرګي سوبیانین یې اندېښمن کړی دی. هغه ویلي د کورونا ناروغانو درملنه ورځ تر بلې سختی شي. د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوشتمحال یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. دا د هغو بلاروسي چارواکو له ډلې دی چې د امریکا او اروپایي ټولنې د بیلابیلو بندیزونو هدف ګرځېدلی و. د امریکا عدلیه وزارت هغه اسی ارزوي چې دوی د کانګرس د ځینو ډیموکراتو غړو د مخابراتي اطلاعاتو د پیدا کولو په هدف کړی وي. د هڅې د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوي او د ارزونې اعلان د جمعې په ورځ د سرپلټون کې د دفتر لخوا وشو. داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د عدلیه وزارت چارواکو د استازو جرګې د دوو پیژندل شویو غړیو یو شمېر کارکوونکو او د هغوی د کورنیو مخابراتي اطلاعات له اپل شرکت نه ترلاسه کړي دي. دا کار د ډانلډ ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ګڼل شوې ده چې غوښتل معلومه کړي څوک د روسیې او دغه راس ملي امنیت په اړه محرم معلومات رابرسېره کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د امیر وختو وزارت د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول هیواد کې جدي بندیزونه واسه کړل. دوی ویلي تر دوه اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او دغه راس د ودونو تالارونه او فاتحه خانی تړلې وي. جمعتونو ته هم یو لړ لارښوونې شوې دي. دا بندیزونه داسې مال اعلانې شي چې د مصنوعي اکسیجن کمښت په افغانستان کې په نړیواله کچه اندېښنې شودل شوي او د کورونا لامل تلفات په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس درېمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورستربل زیاتېږي. دغه وزارت د کووېډ 19 ساري ناروغي د مهارولو لپاره سر لنن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږي جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موش په څلور ډیر شو ولایتونو کې ټول شوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. په خو شپاړو سو ولایتونو کې وو په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه ورزشي مرکزونه کلبونه او حوزونه تړلې وي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې باید حد اکثر لس میل مانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
عامه روغتیا وزارت له خاروالی و هم غوختی چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او د غراز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جمعتونو له ملا امامانو هم غوختل شوی چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکو دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 500 ډبې اکسیجن و د مریضانو، دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به په هوا کې چور کېده، دروازې نه بیرون چاته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلې چې موږ خپل تر ته د 3,500 افغانۍ اکسیجن هم اخیستې ده. د ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده بنه. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستې وي هغه پاچا او کنوونو مریض به د اکسیجن پتا باندې مړکېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې له نړیوال ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوي وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څیړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عام روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپله اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوې 268 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته اشاره کړې چې یوه برخه به یې د دوی په ټکو هغو 18 میلیونه افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمېر نږدې 80,000 ته رسېدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې د دې څو برابره زیاتې دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن د کمبود په اړه واورېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوې فعالې کړې دي. د دې وزارت چارواکو له قوله دا دستګاوې د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولې او فعالیت یې پیل کړی دی. بل خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به چټکې او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا او بعد اختشب یو کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامې روغتیا وزارت د دې خار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاوو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دستګاوې د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووید 19 ناروغۍ د اختشب یو کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلې او فعالیت پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بل هم د قصبي روغتون چې په 15مه ناحیه کې واقع دی دغه دستګاوې نصب شوې چې په دغه دستګاوو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډیره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید د زغاو د لګولو اجازه ورکړل شي چاره به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی کده نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د زغاو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هر دوه شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید د زغا تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا او بعد ریم صفه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
نن د جون ټوله سمه د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورسته. افغانستان په سویلی آسیا کې یو لاغو هیوادونو دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان درانده کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
زیدا درانه اوس پنیشان پروتوکول ماشام بیاد ما بدن داش زیر
نورولا دولس کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې دلوی موټرو د جوړونی په یو کارخونه کې کار کوي چیرې چې د وزن څو برابر درنی وسپنی خکته پورته کی. وای ک کار و نکړي څه بخوري
بدن می درد کی لسنم درد کی ملام درد کی دا سیم در کی ستری سم نو خورته اړیو خو مسکلان یو ډوډین رسانلو.
تا د زورګونو هغه ماشومانو یو بیالګه چې د افغانستان په ګډ ګډ کې درانده کارونه کوي له دوی ډیری د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلان دی او د کابل په وڅنډه کې د ترکانۍ په یو دکان کې کار کوي. له د نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
که زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شاقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د 9 فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی. او سرغړونکو ته د قانون لمخي د مجازات حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیوال ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې له مختلفو لارو چارو په استفادې سره د دوی لپاره د امور یا د شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بیوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه ورزي او بل اخر موږ تاثیر شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای ښه ژوند کړی وای هغه په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي خو د امکاناتو او بودیجې ستونزو له کبله ډیر محدود دي ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوي سرپرستان خپل کور کې نه لري او غیر روزنتونو ته باید منتقل شي او په ځای کې له دوی نه ساتنه وشي او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده صفانیم حرفه یزده کړی ورته ورکوي چې تر څو پر دوی پخپله د دې هغه وړتیا پیدا کړي چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومانو ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، ښوونې او روزنې او خراتونکې له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیون ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیون او څلور لکه تنه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خلیج له هیوادو د امریکا له لوري د افغانستان څارنه د یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو نور کوم موضوعات راخیستي دي په دې کتنه کې اور
د هیل رسپونی د امریکا د دفاع وزیر په قول لیکلي چې هوایي ځواک له بهره په افغانستان کې عملیات پیل کړی دي. لوید آستن دا خبره د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه خو په دې اړه یې سونه ویل چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به د کابل او نورو لویو ښارونو د ساتنې لپاره د طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت هوایي ملاتړ له بهره وکړي. تر دې وړاندې په دې اړه نیویارک ټایمز رسپانی راپور ورکړی وو. نیویارک ټایمز د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې لیکلي وو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له تلو وروسته پینتاګون په دې احتمالي پلان کار کوي چې که افغان امنیتي ځواکونه له جدي ستونزې سره مخامخ شول نو دوی به له دې باندې هوایي ملاتړ وکړي شي. ورسپانې ته تو جګپورو چارواکو ویلي د دې پلان پر اساس به امریکا له جنگي الوتکو یا بي پیلوټ الوتکو څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ودانګي. د هیل رسپانې د لوید آستن په قول لیکلي چې امریکا لوړاندې څخه له بهره په افغانستان کې د استخباراتو او څارنې لپاره هوایي عملیات پیل کړي دي. آستن د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو ته وویل د الوتنې د خلیج د سیمې له هیوادونو کیشي او د دې معنا ده چې دوی دا وړتیا لري چې له بهره دا ډول عملیات وکړي. ګلوبل ټایمز رسپانه د ورسپانې له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د اډو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي د پینټاګون چارواکي وروستي هڅې کوي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه اډي ورکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې تروریستي ضد عملیات وکړي. د ورسپانی پر اساس واشنگتن له دې سره سره تمرکز پر پاکستان کړي چې د ځینو امریکایي چارواکو په باور د اوس لپاره په دې برخه کې خبري پټه پدریدلې دي. ورسپانی د امریکا د دفاع وزارت د ویندوی جان کربی خبري راخېستي چې وای په داسې حال کې چې د اډو په اړه کومه موافقه لانه ده شوې چې اعلان وکړي خود افغانستان گاونډیان د نړیوال تروریزم ځپلو ته د دوی په شان لیوالتیا لري. نیویارک ورسپانی بیا په افغانستان کې د کورونا وبا د پیښو پر زیاتی دوه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د سب شو یو پیښو شمیر بي ساري یا ریکارد حتی رسیدلی. د پنځشنبه په ورځ د چین ولکه دوزه سینوفارم واکسین دغه هیواد ته ورسید. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسین به په لومړي ګام کې هغو کسانو ته ورکړي چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیاتی او یا جدي ناروغي لري. که څه هم تر دې وړاندې هند هم یو اندازه واکسین افغانستان ته ورکړی وو، خو دې ته په پام چې افغانستان شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري ډېر لږ افغانانو ته واکسین رسیږي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو ویلي چې د افغانستان په شان د نړۍ دوه نوي هیوادونو ته به د کووید 19 شاوخوا 1 میلیارد دوزه واکسین ورکړي. دوی پر نورو هیوادونو هم ژغ کړی چې کم عاید او د متوسط عاید هیوادونو ته واکسین ورکړي. نیویارک ټایمز د افغان ترجمانانو په اړه هم لیکنه لري. ورسپانوي امریکایي پوځیان په داسې حال کې وځي چې د افغان ترجمانانو ویره په ځای پریشتي. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس لیکلي چې یوازې د 2000 په وروستیو درو میاشتو کې د 1,600 افغان ترجمانانو ځانګړي ویزې رد شوې دي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د کار یا د ترجمانۍ د لازمي مودې په ثابتولو کې پاتې راتلل، د کافي اسناد نلرل، د ارزښتناک او صادقانه کار په کولو کې ناغېړی او د ناسم معلوماتو ورکول د دغو کسانو د ویزو د ردېدو دلایل شودل شوې دي. ورسپانې په کابل کې د امریکا د سفارت په قول لیکلي چې 8,000 افغانان انتظار دي چې د دوی د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو په اړه څه پریکړه کیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا واوریدل چې امریکا غواړي له خلیج هیوادونو د افغانستان امنیت وساري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. امریکا په قطر، کویت او بحرین کې پوځي اډې لري. لدی لري واټنه امریکا د افغانستان امنیت څارلې شي. په دغه می ته جنرال دولت وزیر نظر اخیسته
اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللې ده. کېدلی شي چې د بي پيلوټ الوتکو په واسطه یا د ډیر اسري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیر چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټه نه کړی دي، مثلا د اوسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوص کې عملیات، له دغه عملیاتو نور نه خبروي. نو استاس په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او افغانستان سره همغږی نه ستونزمن بي
کچیر په کامل همغږی اجرا شي، د عملیات تر یو حد پورې د مشکلات حلول شي، مګر کچیر همغږی موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره پکار وي د القاعده په نامو باندې یا د داعش په نامو باندې بیا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامېږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي. دا ګټه نه لري، قطن ګټه نه لري، تر څو چې ګډه محل قومنده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي. او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضروري دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضروري دي چې لمنځه وي وړل شي، باغې باندې دوی توجه ونکي، پاملرنه ورته ونکي، پیدا کټ نه لري.
دلته بیا د اندیشنه هم ممکن امریکایان ولري که چرته افغانستان سره مهم اهداف هم ژغه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنۍ چارو وزارت کې موږ کشپی او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید حکومت رشي د کډری سیستم په خپل باندې یو مهمه خبره ده. د لپاره باید توجه وشي هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري. دا کامل دلته ښکار دي، ټول خلک په پویږي. په دا کشپی ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاص محل قومنده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي هغوی په دې محل قومنده کې موجود وي.
تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بې پیلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیجه تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خند نشي پیدا کړی؟
د اخیرو کې اوازه وا چې دوی په پاکستان کې پوزي اډي جوړي او دا غي زنه بدلته اهداف ولي. پاکستانيانو اعلان وکړ چې کچيري کوم اهداف چې منګ ورکو منګ سره شریکي په هغه صورت کې منګ اجازه ورکو کني اجازه نه ورکو، چې دا د اوازو په اندازې کې و او کرختیا و ار څومره. خو مسله دا ده چې دوی په ځای باندې دوی کولای شي چې منګ وایي پاوز او زمنګ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی خی تقویه کی توجه ورته وکي. د دې په زمانه دا کار ډیره ګټه لري او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج د اندلته بمبارد وکي.
ل جنرال وزیری مننه کوم. په جنوبی وزیرستان کې ځایي اوسیدونکو د پوز له درون یا هوایی کمرو شکایت کوي. دوی وایي په دې سره ګرمي کې د همدې کمرو له خاطر له کوټو بهر خوب نشي کولای. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پولی تنګدې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پاوز او امنیتي ادارې د پولی او سیمه د څارنې لپاره درون کیمرې کاروي، خو دې کار خلک پتنګ کړی دي. د جنوبی وزیرستان د سری راغې او شمیر قومي مشران او ولسی استاذي وایي د کیمرو د دوی شخصي حریم نقص کړي او کباندې نشي په اعتراض بلاس پوری کړي. یو ځای اوسیدونکو عثمان مسید په وزیرستان کې د مشال رادیو خبريال ته وویل چې ولس د حکومت له دې کار ډیر پتنګ شوی.
د ګرمۍ په موسم کې چې څومره خلک د کمرې شه دنه نه سمري، صرف د څه دیواجه د ډرون کیمرې دیواجه مخفله دا خبره کرنل دا کړی او ویل چې د سکیورټي مسله ده چې د دنیا په یو ملک شو دی چې عزت ادم را خطر نه وی لکه چې څنګه په ماشي دوک شه د دغه فوج د ډرون د کیمرې نه د میز عزت خطر ده.
د وزیرستان مخکینی سناتور صالح شاه ویلي د حکومت دا کار د خلکو ژوند ته لوی مزاحمت دی او باید ترې لاس په سر شي. دای وایي پاوزې په لوی لاس د کورونو بې پردې کولو ته ملا تړلې او کمرې د څو دقیقو لپاره د دوی د کورونو پر سر دروي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزت او دودونو درناوی وکړي او د څارنې کمرې غیر هستوګنیزو او غرنیو سیمو ته ولېږدوي. د سویلي وزیرستان ځایي چارواکو بیا ویلي د خلکو غوښتنې اورېدلې او غور پرې کوي. جنوبی وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې د پاکستان پاوز له 2015 کال راهیسې پکې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي. د غلطه 2009 کال کې د پاوز عملیاتو شاوخوا 15,000 کسان له خپل مینو کډه کول ته اړ کړل. لدې 15 کال وروسته یعنی 2014 کال کې څنګلوري شمالي وزیرستان کې ورته عملیاتو شاوخوا 1,000,000 کسان بې ځایه کړل او سوداګرۍ او کاروبارونه یې ټکنی کړل. له دې عملیات وروسته د پاکستان پاوز د طالبانو پر ضد د بریا اعلان کړی، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې طالبان بیرته د منظمې دو په حال کې دي. د غوسیمو کې د پاوز د یو شمیر کړنو او زورونو په غبرګون کې 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو چې له محدودیتونو سره سره خپل مدني مبارزو ته دوام ورکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې هلیکوپټر په مریخ کې دی. د کوچنی څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې والوتنې کړې دي. وروستۍ الوتې د ورتیر حق په پرتله بریالۍ وو. جزئیات په دې راپور کې.
مریخ ته د ناسا استول شوی څرخه کې په دې سیاره کې په ووم ځل والوته او دا ور په یو نیمې سیمه کې کښېناسته. د دې څرخه کې د جوند شپږم نیټه البته چې له شپږم ستونزمن البته دوی ونې وروسته وشو بریالی وو. د ناسا د څرخه کې البته باندې 2.5 ثانیې دوام وکړ او په لړ کې 378 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د البته په ترس کې تور سپین عکسونه هم واخیستل. د می په 2.5 نیټه د ناسا د هلیکوپټر شپږم البته له خند سره مخامخ شو او په نتیجه کې دا کوچنی څرخه کې د ستور بیړی یا لندر په 15 متری کې کښېناسته. ټاکل شوی و چې دا هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 1.5 متره والوسی او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 15 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکوي او حملته پرمسکه کښینی. په پیل کې دا عملیات شپر مخ لاړل، خو لالوتو 4-5 ثانیې وروسته څرخه کې تستونزه پیښه شوه چې لکه بلې پا
په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه هم سموانه خستلې شول. خو دغه هلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کومه ستونزه نه و پیښه شوې. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپتر ده چې انساني مریخ ته لیشي، یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغه وړونکو ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلو.
لاند خبرونه د کابل پانتون استاد پوهان محمد رسول باوري د کورونا وبال عمله وفات شو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبال عمله سر له سبا د ویزی د ورکړې چارې ځنډوي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. د ناټو سرمشیزه د دوشنبې په ورځ په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی په دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوسټ ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ ته اور اچولی. د افغانستان او عمان ترمن د فوټبال سیالي 2-1 د عمان په ګټه پای ته ورسېده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې وشوه. د ماسکو ښاروال په دغه ښار کې د کووېډ 19 ناروغي د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. او د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوږدمهاله یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. په افغانستان کې جګړې او ورسره د سولې هڅې په دې اړه بحث لرو. دا بحث د پنځشنبې پورس په مستقیم ډول خپور شو. لنډه بڼه یې اوس وړاندې کوو.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. په دې لړ کې د سیشن بي پورس او روسل نشتې وی میاشتې د قطر په پلازمینه دوحه کې دولتي پلاوی او طالبانو غونډه وکړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د رواني پروسې پر ګړندې توپ او د مذاکراتو پر دوام ټینګار وکړ. کدواړه لوري سولې کوي جګړو ته ولې زور ورکړ؟ کدواړه لوري سولې کوي ولې پرې خبرو کې چې نه میاشتې په پوره کې دوی محسوس پرمختګ نه راځي؟ کدواړه لوري سولې کوي ولې اوربند نه کوي؟ دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې او په دې اړه د یو شمېر نورو سوالونو د ځوابونو لټکو. احمد شیبریم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغان سولې هڅې په نړیواله کچه روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د افغانستان او د سیمې له هیوادو غوښتي دي چې د افغان سولې د پروسې لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې دی. د ناتو سرمنشین ستولتنبرګ چروانه اونې واشنگتن ته تللی وو. هلته یې له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو د دوام ژمنه بیا یاد کړه، خو د سولې پر هڅو یې ټینګار وکړ. دلته په خبرونه کې دا موضوع چې افغانان د جګړو په لور ور روان دي کې د سولې نیت هم شته لمیلمنو سره چیرو. میلمانه مولي بسم الله وطن دوست د هلمند د سولې دولسي حرکت ویاند، محمد داود مایار د سیاسي چارو کتونکي او جنرال عتیق الله امرخیل ته مو بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم د سولې دولسي حرکت ویاند شغلي وطن دوست چې دوی د طالبانو له وسلوالو سره هم په تماس کې دی او له دولتي لوري سره هم ویني. دا دواړه لوري وطن دوست صاحب سولې غوړي ک جګړه چې د ټوپک شپېلې نه سړی شي.
یوازې د جګړې په دوه اړخونو کې هغه کسان نه دي چې هغوی جګړه غواړي، بلکې د جګړې په دوه اړخونو کې زیات شمیر داسې کسان شته چې هغوی سولې ته لیواله دي، هغوی سوله غواړي، هغوی ژر تر ژره غواړي چې اوربند وسي نور دغه افغان وینه تویدنه پای ته ورسیږي. خو له بده مرغه د جګړې په دوه اړخونو کې لوړ پوړي هغه کسان دي چې هغوی یا افغانان نه دي او یا د افغانانو پر دغه حالت باندې نه تر دیږي، یا دا چې هغوی په لوی لاس جګړه روانه کړې ده، ځکه چې د دوغو ډلو ګټې په همدې جګړه کې دي. که وګورو په دغه درې کلنه موده کې که څه هم افغان حکومت جمع طالبان وای چې موږ سوله کوو، په قطر کې دفتر پرانیست او هڅه دا و چې دوی باید ژر تر اوربند وکړي یوې حلارې تصور رسېږي. خو موږ وینو چې درې کال وروسته هم نه یوازې دا چې جګړه ختمه سوې نه ده، اوربان نه دی سوې، سوې نه رسیدلې، بلکې هر ورځ جګړه لا زیاتېږي.
ما نه نه وطن دوست ما یارسب کتاسو تراشم دلته موضوع سیاسي ده که ولس جګړه نه غواړي، نو ولې ټوپک نشتی؟
د غرور ډېر ښه خبرو کلی خودلته یو مسله ده چې د سیاست کې یو مسله ده چې د حالات چینج کیږي، د تغییر مطابق باید نظر ورکو. د سن د چې سړی شاته پاتې شي، ځکه مخکې وختو کې د وضعیت داسې و چې د افغانستان جګړه نیابتي شکل درلود، د دې نه څوک انکار نه کوي. یعنی د نړۍ ګټې په دې کې وي چې دلته جګړه وي. اوس خوشبخته هم حالات چینج شوی، د نړۍ ګټه په دې کې شوې چې افغانستان کې صلح راشي. په دې باندې تقریبا په منطقه کې او د نړۍ په سطحه دلته یو توافق شتون لري. اتیا فیصد محصولیت افغانانو ته، طالبانو ته، حکومت ته راجیده. د آتش بس په حقله دلته خبرې کیږي، زه باید اول قدم کړیم. د مذاکرات یو اصل ده چې مخکې د مذاکرات وشي باید آتش بس وي دلته.
مننه مایر صاحب. عبدالحنان همت د طالبان رژیم په وخت د باختر اژانس رئیس هم په خبرونه کې را سره د سکایپ لار ملګری شو. د اوربند مسله یاد شوله، مایار صاحب هم اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې ډیر خلک اوربند غوړي له طالبانو، ستاسو په باور ولې افغانان اوربند ته نه رسی مخکې تر دې چې د سولې خبرې مخته لاړ شي؟ اوربند ولې نه کیږي؟
اوربند خو د ټولو افغانانو هیله ده. په زما فکر باندې طالبان فکر کوي چې اوربند پر ځای باندې باید اور ختم اصطلاح استعمال سی. هغه وای چې د جنگ او د جګړې ټول عوامل باید د خبرو لمخه لمن زولار سی، ترڅو سی بیا موږ بلې جګړې ته بیا مجبور نه سو او د تل لپاره په افغانستان کې جګړه ختم سی. نو هغه اراده لري او فکر لري چې د اوربان پر ځای باندې باید د ټول عمر لپاره جګړه ختم شي او سول راشي.
مننه همت صاحب. همدا ستاسو نظر بل وطن دوست صاحب سره شریکم. وطن دوست صاحب، تاسو د همت صاحب د خبرې په برخه کې څه وایست؟
شبر صاحب، که اوربند ونه سي، که چیرې وینه تویدنه پای ته ونه رسیږي، سول نه سي کېدای. لومړی سر به ګواښ کیږي، د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ به منځګړیتوب کیږي، او یادا چې که دوه کسان په جګړه سره بوخت وي، نور کسان به منځ ته لویږي، دوی دوه ځله سره لري کوي چې نور سره خوښ نه کې. لږه څه وروسته بیا جرګه کښېني، بیا د دوی ترمنځ روغ جوړه کیږي، سوله کیږي. نو که غواړو چې سوله وسي، افغان حکومت طالبان مکلف دي چې ابلا به اوربند کوي، ابلا به جګړه بندوي، جګړه به دروي، دغه وینه تویدنه به پای ته رسیږي، وروسته غي موږ سولې ته داخلېدلی سو.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیر، له نظامي اړخه که یو خوا یا بل خوا اوربند ته سره ورسی شي، څه تاوان کوي؟
مذاکرې یا خبرې دې اوربند ګرته اوس په دې فرضیه کې خداسه ده چې دوی غواړي چې د جګړې له لاس طرفه یو څه بریا په لاس راوړي، چې په خبرو کې به لاس بری ولري. اما که چېرته هم جګړه روانه وي، هم خبرې روانې وي، بیا دا نتیجې نه ورکوي، ځکه جګړه خپله خشونت ده. واسه چې له یوې خوا نه بلې خوا ته مرجوب له دې نه زیاتېږي، بیا هغه نو خبرې مفهوم نه لري، بیا هغه نو مجبور دی چې هغه جګړه وکړه، بیا هغه مجبور دی چې په اصطلاح باندې
په همدې برخه کې به بیرته د همت صاحب نظر واخلم. همت صاحب، د جنرال صاحب خبرې مو مهم واورید، او د وطن دوست صاحب هم.
طالبان فکر ولري یا فکر وکړي چې که چیرته د جګړې فشار د کابل پر اداره باندې موجود نه وي، او هغوی آرام زړه باندې مطمئن په ښارونو په ار کې ناسي، نو هغوی خو مخکې له وخت پیشې کوله او کوشش کړی د سو واره کوشش کړی ده چې د سولې مذاکرات ورسته پاتې سي، او دوی د خپل 15 کلنه دوره پره کړي. نو که چیرته دغه د جګړې فشار هم پر دوی باندې نه وي، بیا خو په هیڅ صورت دوی
همت صاحب په ار کې جګړه نشته. دا څوک چې تاسو یې چې په ار کې دغه خو پیغام نه استي، اول ته خو مرمه هم نه ورسی شي. دغه نن ورځ هم دغه شیبه چې زه او تاسو او د نور اوریدونکو سره اورو، په کندهار کې جنگ دی، په هلمند کې جنگ دی، په لغمان کې جنگ دی، په روزګان کې جنگ دی، او اکثره جنگونه په ولسوالیو کې دي. په ولسوالیو کې خلک در بدر دي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې بیکور افغانان ډیر زیات شوي دي، او تلفات هم ډیر زیات سی ویری
جګړې دغه فشار هم نه یې کچیر په دې باندې د جګړې دغه موجود فشار هم نه یې هغه په ولسوالۍ کې کپ ار کې خیر دا زور خو یې ارت طبي خبره رسیږي نو بیا په هیڅ صورت باندې هم دوی و مذاکرات ته نه دي تیار دا اوس پیلن مسلسل طالبان ناشته خبر ورته د دې تر اوسه پورې په کابل کې اجماع نه دی جوړ شوی
موجود خلکو ده همت صاحب موجود خلکو ده خلک باید په قرار شي
خلکو غم د طالبان سره موجود طالبان وایي چې یو دغه دایمي حل پکار ده دا چې حل پکار ده چې بیا بیا څوک د جګړې اراده ونه کړي راځي خو طالبان او تناسي په قطر کې او تناسي را ورده سي سوله دی وکي ورده سي خبرې دی وکي
همت صاحب ک طالبان باور نه کوي په د خلکو باندې سوله کوي نو ول په قطر کې ور مورس خبري ورسره وکړه
نه یعنی طالبان خو تناسي خبرې خو بس دي هر وخت ورسي او ترکشيني طالبان خامخه خبرې ورسره کوي خو کم باور او اعتماد پر یو مذاکراتي ټیم باندې کېدل شي هغه باور نه
معنی نه مایر صاحب دغه اعتماد چې طالبان د افغانستان د حکومت په خلکو نه لري د افغانستان د حکومت خو په طالبانو باندې نه لري کده چې به اعتمادي تقریبا نه میاشتې د مذاکراتو تیر شوي څومره وخت به نور په دې باندې واوري
تاسو په خپله ډیره دقیقه ده مونږ د دې ته متوجه یو چې مونږ د صلح حرکت سره دایروي شکل لري مونږ د یوې نقطې نه تاویږو هم د وی شورا په سر بل شورا د یو مملکت کې د شاسکی دی بیا په دغه نتیجه ورنه کې بل مملکت بیا امیدواری وکړي یعنی موږ باید د حرکت کڅومره سلو او وی کده مستقیم شکل ولري د یو هدف تر رسیدي مذاکراتو کې یو اصل ده دغه د یو قدرت چې دغه اجرایی صلاحیت ولري چې هغه دوه طرفونو نه د ضمانت واخلي یعنی د حل لار ده د وبلی مسلې په حق له چې هغه ډېر خپختنه تاسو د همت سره نو که خدای چې همت سره دلته دا او دا ورسې دا مطلب دی چې دلته د دوه ضرورتونو ټکر ده او په دې ټکر کې ملت نجوبل کیږي د یو طرف نه افغان حدود چې د آسیا پر پکچه یعنی په زمینی جنگ کې دلته جنرال صاحب الحمدلله شتون لري د غیر مسلک هم د غپیږي په دې باندې چې دا وی چې کی یاد دار اوریا د اوسه پکچا در نور د دور ملک اردو نه لري یعنی یو انساني اسلامي روحیه ده د قرباني ته چمتو دي او تجهیز دي بل طرف نه طالبان چې فاتحانه افتخارات ورته متوجي دي د دانته بولی د امریکا سره یا د دومره هوادونو سره د مقاومت وکړو د روسي واقعده اکاديمي روحیه ده یعنی دا دوه طرفونه سره ټکر دي چې دوه ظرفیتونه دي په دې ټکر کې تلفات راځي په اوسط ډول د ورځې موږ درې سره چې درې نیم سو نفر وجب کیږي ملکی طالب یا اردو یعنی دا موږ د یو بحران فاجعه طرف ته روان یو چې کنه صلح هم وشي کنه د موږ دغه بحران چې دوی نه کند پاتې کیږي دوی نه یتیمان پاتې کیږي یعنی کوم که ټول معادنه استخراج کو موږ یو رفاه طرف ته ولاړ شو موږ کفایت کوي چې صرف دغه بحران دغه یتیمان او دغه کندو دا موږ نسلونه وزوري موږ نسلونه بحران کې وساتي یعنی دا د داسې دغه جنگ د داسې یو موټر شکل لري چې د سرعت 200 کیلومتر پر ساعت وي او دا موږ بریک کو دا په مخه لازم نه سټاپ کیږي دا 200 متر نور دا خوېږي یعنی د جنگ خاصیت باندې ستدا دا مهمه تر د شول لري د مشران سره د خبرو کی چې متضرر اصلي حکومت نه ده د حکومت پر عقل خلک وایي چې د اکثریت دلته نه پاتې کیږي دوی زینه یا اولادونه دلته دي متضرر حکومت د دې باندې وای تر هم وشي دا واضح خبره ده چې دوه طرفونو د امتیازګيري مسله در په مطرح متضرر ملت ده
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای شي
ازادي په څپو کې پروګرام د احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو ده جګړه او سولې په افغانستان کې د خبرونه میلمانه مودي بسم الله وطن دوست هلمند د سولې دولسي حرکت ویاند جنرال عتیق الله امر خیل محمد داوود مایار د سیاسي چارو کتونکو او عبدالحنان همت د طالبانو د رژیم ته وخت د باختر اژانس رئیس وطن دوست کچرتا طالبان په دې باور چې تر هغه پورې به جګړه دوام کوي چې اسلامي نظام هغه نظام چې دوی غواړي هغه نه ټینګ شوی دا جګړه به دوام لري فکر نه کوي چې دا جنگ د سولې پروانو خبرو کې حل لار نه لري
شبر صاحب خپل همت صاحب چې جنگ جهاد فرق سره کوي
جنگ چې دی هغه شخصي مسایل دی، د چوکۍ پر سر، د مادیاتو پر سر، چا د نورو شانو پر سر تلل سي. جهاد یو فریضه ده، یو وجیبه ده، فرق سره کوي. دا چې همت څه خپل مونږ چې جنگ دی، جنگ بیل شي دی، نو خو موږ دغه وایو چې دا جنگ نور ختم سي. په دې جنگ کې باید نور افغانان قرباني ورنه کړي، نور باید په جنگ کې د کونډې زوی ونه وژل سي، نور باید په جنگ کې زما سپیره طالب چې په حجره کې یو غوله ډوډۍ نه ورسیږي ونه وژل سي. اوس د ولسوالیو لارې بندې دي، په ولسوالیو کې یو پرسل اوړه آن په 4000 افغانۍ دی، یو ډبل لس لیټر غوړي آن په 2000 افغانۍ دی. د خاکریز لار تقریبا 2.5 کال کېږي بند ده. دلته مشکل دا نه دی چې افغان حکومت طالبان سره جنګیږي، دوی مشیانی دوی سمیاده په مشران دی. مشران چې دی یا په ار کې ناست یا تل سره کوم غوښي خور یا په قطر کې ناست دی، الته ډول ډول کبابونه وي. دلته جګړه په سیمه کې ده، جګړه په مساکلا کې ده، جګړه په شولیکوټ کې ده، جګړه په خاکریز میوان کې ده، جګړه په امام صاحب ولسوالۍ کې ده، جګړه په سیاد ولسوالۍ کې ده، جګړه په ګرمسیرو په سنگینو په نوزاد کې ده. کاش جګړه په کابل کې دننه د ارګ سره وای، کاش جګړه اوري د کوټې د شورا په څنګ کې وای، کاش دا جګړه د قطر له دفتر سره په څنګ کې وای، بیا به دغه مشران ته د جګړې زور رسیدلی وای. دلته په جګړه کې خو یوازې موږ قرباني ورکو، موږ وژل کیږو. دغه مشران د جګړې له زوره خبر نه دی. بل دا چې کاش په جګړه کې د همدغه د قطري چارواکو اولادونه وژل کېدلې، کاش په دغه جګړه کې د اشرف غنی او د کرزي او د عبدالله اولادونه وژل کېدلې. هغوی نه وژل کېږي، هغوی محفوظ دي، هغوی مسؤون دي، د هغوی اولادونه ښه ژوند لري، د هغوی کورنۍ ښه ژوند لري. هغوی موږ په کندهار کې دا دي په اونیو برېښنا نه لرو، موږ اوبه نه لرو، چې موږ د اوداسه لپاره اوبه موږ نسو پیدا کولای.
مننه وطن دوست صاحب.
شبر صاحب دې خبر اجازه
مهرباني.
نو وای هغه پښتو متر د وای لواب لواب سونو رغیږي دغه سړه ده. دا خو جنگ ده، طبي خبره ده، سي ستړیاوي لري، ستونزې لري، مشکلات لري. سسي وطن دوست صاحب وای هغه به ټول موجود دي، موږ یې مهم وینو. خو خبره ده سي خلک دغه جګړې پر عواملو باندې رغیږي، جګړې پر نقصاناتو باندې نه رغیږي. جګړه خو شروع ده ترڅو سی هغه عوامل له مابین زخه ولاړ نسی، جګړه نسی ختمېدلی. د طالبانو دغه ته د کابل ادارې ته اشرف غنی او امر الله صالح ته ښکاره واضح ټکو ویل سي، یوازې اسلامي نظام را سره ومني نور مسله حل ده. بل امر دایمي اوربند کو، خبر اخلاص ده، جګړه ختم کو.
همت صاحب وبخشه نه سره کوم اسلامي نظام پلان ولستون وایست، یعنی یو مثال ورکې لکه فلانه اسلامي نظام.
اسلامي نظام خو یو فلسفه ده، یو دغه نو اسلامي نظام خو په هر برخه کې اسلام خپل ارشادات لري، ارزښتونه لري. نو دا خو موږ زده تا په یو ټکی باندې سم ویلې سي د اسلامي نظام هغه اسلامي نظام چې اسلامي غواړي، قران غواړي، حديث غواړي، فقه غواړي.
جنرال صاحب مرخیل، دغه جګړه ورونکې غټونکې لري له نظامی پلوه تاسو څنګه ارسو؟
اوله خبره همدغه دی، بیا هم ځکه اوس خو طالبان ورونه خو ټوله دنیا یې پېژني، په قدرت یې پېژني، قدرت هم لري. دې نه خو څوک منکر هم نه او منکریده هم نشتي، او له بلې خوا افغانان دي چې د وطن خلک دي، له دې نه هم څوک نشي کړیدی. نو اوس خبره دا ده که چېرته دغه خبره اوربند وسي، ځکه دوی خو په قدرت کې دي، که چېرته د دوی خواستې ونه منل شي دوی هر وخت کولی شي جګړه وکړه. یا ورې دا خبره معلومه چې د میز په سر باندې چې دا خواته غواړي، هغه خواته غواړي، او مابین کې آیا گذشت کېږي یا نه کېږي، یا ټول په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي. دا به ډېره مشکله وي چې ټول په خپلو موقف باندې ټینګ ولاړ وي. تاون دا جګړه به دوام لري، دا جګړه به څومره دوام لري، څه څنګه وخت به دوام ولري. ضرورت دا ده که نه چې اوس څومره خوته دي عمر سړی اوس خبره هر دا خبر ده په هر وخت د میز په سر کېني یو څه گذشت پیدوي پکې، یو گذشت پیدلیویلې خواستي، بل گذشت بلې خواستي.
گذشت تاسو ویل مثلا درې ټکي د گذشت تاسو یاد کړئ چې طالبان له درې کومو ټکو شاته سي او حکومت له درو کومو ټکو شاته.
خبره ده چې دا د میستو سر معلومي دي. زه وزانه سمې چې کوم ټکي ډېر مهم، کوم طالب ته ډېر مهم ده، کوم دولت ته ډېر مهم ده.
مایر صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ یو درې درې خوشتنې د دواړو خواو که تاسو یاد کړئ، کوم خوشتنې ممکن دي چې یو خوان ترې پوشاسي، بل خوان ترې پوشاسي، او افغانان یو څه سولې ته ورنشتي؟
دماغ اول خواهش دغه ده چې په مسایل باندې خبرې وشي، چې هغه مشخص تعریف ولري. دلته داسې مسائل مطرح کیږي چې هغه خپل موضوع نورم ګټ وټ کوي، مثلا د اسلامي نظام مسله. دلته موږ تاسو په دې مسایله کې څلور تنه یو، آیا په موږ کې به یو نفر داسې وي چې هغوی اسلامي نظام سره مخالف وي؟ زه مطمئن یم چې په دې کې یو نفر هم نشته دی. اما د تعریف مسله یې تر کومه زه پورې چې مثلا دا د ما مسلک هم ده چې نظامونه د نظامونو پاکله چې ما څومره مطالعه کړې تر اوسه پورې د نړۍ اسلامي علماو د اسلامي نظام د مشخص تعریف نه ده وړاندې کړی. اوس که چېرې مثلا دا یو تعریف وړاندې کړم په خپله سلیقه، خو دا خپله یو چالش یو مشکل رامنځته کوي. زایم چې دا خو د مذاکراتو هغه اصل له چې هر څه خپل شرایط وړاندې کوي، بیا د دې لپاره چې موافقې ته ورسیږي د ځینې شرایطو نه تیریږي بیا موافقې ته رسېدل شي. یوه بله مسله مخکې حمد ته بیا ده که د عقیدوي جګړې په دې کې شک نشته چې د امریکایانو په شتون کې د دغې مقابل کې سیاسي نظامي جګړه دا یو عقیدوي مسله وه، او دا د هر افغان خواست و حتی کوم کسانو چې دفاترو کې اوسېدل هغوی خپل فرهنګي یا په بل شکل خپله مبارزه او اساسیت ښودو، دا یو انساني مسله هم ده. خو د امریکایانو د وتلو نه وروسته دا جګړه سیاسي شکل لري. دا جګړه دلته عقیدوي او اسلامي کېدای نه شي. سیاسي مسائل دي، امتیازګیري موضوعات دي چې دا مسائل باید جدي ونیسي، چې خدای نخواسته داسې نه شي چې طالبان چې کوم تعریف هغه ته ورکوي د امریکایي جهاد مقابل کې هغه د سوال لاندې راشي، ځکه دلته مسلسل افغانان وژل کېږي، په دې کې مسلمانان وژل کېږي. دا یو فاجعه ده، دا به نسلونه د موږ په غاړه پاتې وي.
مننه مایار صاحب. همت صاحب څه فکر کوي چې دا موږ تاسې که دلته سره په یوې نتیجې ته ورسو څرنګه کېدای شي چې سوله وکړو؟
طالبان ډیر واضح دریز لري، ډیر عادي غوښتنې لري. هغه یوازې د کابل ادارې څخه یا د کابل د ادارې له مذاکراتي ټیم څخه غواړي چې له موږ سره زموږ استاسې د اندونو موافق یو اسلامي نظام ومني. طالبان پر انحصار باندې باور نه لري. طالبان بار بار ویلي دي چې موږ ټولو قومونو ټولو پرګنو ته حکومت کې د بشر ټولو ته ژمن یو.
خو دلته دا همت صاحب دا معیار صاحب چې مخکې توضیح ورکړه، هغه ویلي چې د خپل ذهن سره مطابق اسلامي نظام خو بیا مشکلات پیدا کوي، ځکه چې فرضاً طالبان یو شیت اسلامي نظام وایي، په کابل کې کوم کسان ناست یا غوی بل شیت اسلامي نظام وایي، د مکه مکرمه امام بل شیت وایي. یعنی ترمنس یو لار مثلا د صورت وایي چې لکه دغه مثلا دا اوس په یوشتمه پیړۍ کې
دا وګوره د مذاکرات د څه د پاره خاطر د مذاکرات کې مجلس سره وکي چې اسلامي نظام یعنی کوم اسلامي نظام
نو همت صاحب فکر نه کوي چې د همدې اسلامي نظام د رسېدلو له خاطره چې خبرو ته سره خلک شینی، دغه د دغه بحث خلک هم سره کښینی، فکر نه کوي چې لومړی خو باید جګړې بندې سي؟ نو
د جګړې خو نو ما مخکې درته وویل چې که جګړه یوازې بندېږي بیا به بیا داسې د کابل اداره و خبرو ته تیاری بیا به لس کال انتظار ورته کوي.
فکر نه کوي چې ولس په کچرته اور باندې شي، کېدای شي چې ټول ولس په فشار راولي او افغانستان کې د خبرو او د سولې غوښتنه وکړي.
د ولس فشار خو هغه ولس تر اوسه پرې په دې شلو کلو کې د ولس کم فشار نتیجه ورکړې ده. دلته خو مطلق دیکتاتوري ده، دلته د ولس فشار کوم نتیجه نه لري. دلته یوازې د شل کال د دیموکراسي په نامه باندې څه تیر شوي دي، دا هم ټول دیکتاتوري وه. هر څه چې ارغوالي هغه به کېږي، هېڅ امکان بیا نه لري. که دا فشار ختم شي بیا په هیڅ صورت باندې امکان نه لري چې دې خبره
ماننه. همت صاحب ماننه،
خوشي به کوي تر هغه پورې چې پنځه کاله پرس
د وطن دوست صاحب نظر به په لنډو واخلم. وطن دوست صاحب وخت کم لرو، په لنډو لطفا څه فکر کوي چې څرنګه به سولې ته رسیږو؟ همت صاحب خو واضح دا وایي چې جنگ ادامه پیدا کوي.
تامخ کې لنور ملمنو څخه پښتنه کوله چې درې کم شاندې چې د جګړې شکل اړخونه تیر سي، زه درې نه دوه شان شمه. لومړی دا دی چې افغان مذاکراتي ټیم باید عمل ته د فیصلې صلاحیت ولري. په قطر کې دوی باید تر کابل پورې، تر ارګ پورې او د امریکا تر سفارت پورې خپلې خبرې روانه رسوي. همداراز طالب پلاوی باید هلته مخامخ د پریکړه کولو صلاحیت ولري. دوی باید خبر د کوټ تر شورا او تر اسلام آباد پورې ونه رسي. یو اړخ دغه دی. دویمه خبره دا ده چې دواړه اړخونه د یو دم د اولس د بقا لپاره د افغانستان د بارم او عزت په خاطر تر خپل شخصي غوښتنو سره تیر سي، نور مشکل حل دی. دویمه خبره هغه دا ده چې شبر صاحب آیات شریف ته د سورت انفال لومړنی آیات دی، بسم الله الرحمن الرحیم: فتق الله واصلح ذات بینکم واطیع الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. دلته ویل سوي دي چې له الله څخه وویریږئ، په خپلو منځونو کې سوله وکئ او د الله او د رسول اطاعت وکئ که چیرې تاسې مؤمنان یاست. نو جګړه په مساکلا کې شروع ده، ولې په قطر کې خبرې کیږي؟ جګړه په جنجغوري کې شروع ده، ولې په مسکو کې خبرې کیږي؟ جګړه په ایمان صاحب کې شروع ده، ولې په اسلام آباد او په سعودي عرب او په ماليزیا کې خبرې کیږي؟ لومړی دا خبره ده چې دلته د دغه آیات مطابق د جګړې شکل اړخونو هیڅ رقم نه غور کړی دی، نه د دغه آیات مبارک مطابقت کړی. دومره خبره ده چې موږ وایي چې افغانان 15000 کلن تاریخ لري. دا د شملورو کور دی، دا د جرګمانانو کور دی. دلته غټ غټ شخړې په جرګو باندې حل سوي دي. چې شمې سالې د کوکران جرګا ورکو، د مشاو آباد د شیرسرخ جرګا ورکو، ام هغه پښتانه همغه کسان خو اوس جرګه پر دغه کوي، په مسکو کې کوي یا په قطر کې کوي یا پر نورو امریکایانو پر نورو هیوادونو کې کوي. دلته دغه دوه ارزښتونه چې دي، چې یو اسلامي شریعت اسلامي لار ده، بل افغاني دود دی، دا دواړه نقض سوي دي، دا دواړه له منځه وړل سوي دي. تر څو چې دغه دواړه دوی ونه منی د جګړې دواړه اړخونه، موږ سولې ته نسو رسېدای. درېم اړخ دا دی چې دلته که حکومت دی که افغان طالب دی، دوی دواړه د واک لپاره اوس جګړه کوي. هر یو هڅه کوي چې واک ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه افغان حکومت په قطر کې ناست دی، په بخښنې سره په ار کې ناست دی. هغوی د کونډي زامنو نور کسان جنګوي، خپل ګټو ته ځان رسي. همداراز طالب دی، طالب مشران ناست دي د واک لپاره، نور کشران طالبان قرباني ورکوي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام خپل لاس ته واچي.
مننه وطن دوست صاحب. د معیار صاحب نظر به په دې برخه کې واخلم. معیار صاحب، تاسو څه وایئ چې څه باید وشي؟
یو مسله دا چې همت ویلې چې د حیات د سرکېنی اسلامي نظام د مالته سره تعریف کی او موافقت به ورسیږي. نو زه وایم چې وروره اسلامي نظام تعریف د اسلامي نړۍ د علماو د اجماع او اجتهاد مسله ده. همداسې چې د سابقران په وخت کې علماو سره کېناستل، یو تعریف اسلامي نظام ته ورکړو د مغو شرایط او د مغو حالاتو مطابق. په اوسني عصر کې دلته نړۍ علماو سره کېني د نن د شرایطو او مقتضیاتو مطابق، اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، ټکنالوژي چې د کوم رابط چې نړۍ سره چې په کلي تدبیر شي، د دې مطابق به یو اسلامي نظام تعریفوي. چې دا یو ډېر وخیر مسله ده. دا د جنرال صاحب دوستوم په زوی او په څو نفرو نور باندې نه کیږي. دا یو مسله. او بل مسله دا چې کاش چې دلته د حکومت د طرفه یو څوک وایي، ځکه موږ ډېر نقصونه همات سب ته متوجه یو، ځکه دا عملا دلته شتون درلود. که هغه طرف وایي د هغې نه باندې به هم ځینې مسایل مطرح کېدل. د حکومت هم یو تعداد یو سلسله مشکلات دلته دي چې موږ هغه ته نشو رسېدلی د توافق ته، چې دا باید طرفه شي. مثلا چې کله موږ شورا جوړو، حکومت د صلح د دولت په نامه چې تر اوسه پورې توافق هم نشوی په نیمې دا جوړه شوې ده، خو دا شورا په دوه دلیلو ناکامه ده. یو خو د ترکیب چې کوم جوړ شوی ده، د حکومت په اختیار کې ده، او بل د تصمیم ګیري صلاحیت نه لري. اول حکومت باید داسې یوه شورا جوړه کړي چې هغه توافق به وربند وي. مثلا د حکومت نه یو یا دوه کسان، د هر تنظیم نه یو کس، د اقشار نه منده قصې تعداد لسو ته هم نرسېږي. دلته به یوه دي منځ کې توافق هم تر منځ سره شي. انشاءالله که دا مسایل نظر کړل شي، نو موږ صلح ته رسېږي.
مننه مایار صاحب. له شاغل مایار څخه د سیاسي چارو لکتون کې د هلمند د سولې د ولسي حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه، له جنرال عتیق الله امر خیل څخه، او له شاغل همت څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیستله. تر بلې خبرونه مو زحمت چې پر پخدا سپارم.
غرغرو ده
شور نہ دی خبر بسرولم دود گر کرو دا شور نہ دی خبر دا سوچ جنگ غڑی دے جنگل زور نہ دی خبر بسرولم دود گر کرو دا شور نہ دی خبر بسرولم بچی لاد گودر گرو رکھی